د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. یو ځل بیا درته زه بشیر ګواک هر کله وایم. د لسو بجو په دې خپرونې کې له لسو څخه تر یوولسو بجو په دې ویلو کې داسې بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مخبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي. او په آخر کې به تاسې اونیزه خپرونه د سولې پر لور هم اورېدلی شي. هیله ده چې تاسې راسره تر پایه اوسئ. لومړی به ګلایا ستاسو خبرونه.
ستړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان کورونا چارو وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ډلو ته د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره نور وخت ورکړی. د افغانستان د استخباراتو اداروي په کابل کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شن کړی. او د لبنان وزیر اعظم وای چې خپل هیواد تبا د چهارشنبه په ورځ تون شي. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دینی عالمانو غک کړي چې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو احتجاجي ناستې ختمولو کې رول ولوبوي. د کورونا چارو وفاقي وزیر احسان اقبال بیگانه وخته په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویل احتجاج کوونکو پر ضد عملیات تر څلورشتو غنټو پورې ځنډول شوې دي. د زیاته کړه
یہ جو صورتحال ہے یہ عام
دا معمولی حالات نه دي. دا یو سیاسي احتجاجي ناسته نه ده. په دې کې مذهبي جذبات شامل دي. مونږ کوشش کوو چې دا مسله په پر امن توګه حل کړو. یو شمیر دینی بخنه غواړم یو شمیر مذهبي ډلو د مولانا خادم حسین په مشرۍ کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نامه احتجاج د نومبر په ومه پیل کړی وو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ختم نبوت په اړه د مظاهرچیانو اندېښنې ختم کړي. خو حکومت دریز دري چې قومي اسمبلی د ختم نبوت قانوني شقونه بحال کړي چې مذهبي ډلو یې غوښتنه کوله. د جنوبی وزیرستان د ځوانانو یوې ټولنې مسعود تحفظ مومنټ وای کچری په درې ورځو کې دننه د بوبر سمل جی او نورو سیمو کډوالو سره مرستې ونشي نو احتجاج به پیل کړي. د یادو سیمو کډوال څو ورځې مخکې د فوزي عملیاتو له کبله د بکاخیل کډوالو قیمته بیول شوي ول. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال اړې ته ویل دوی ډېرو ستونزو سره مخ دي. خو د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام هټک وای چې په یوه میاشت کې دننه به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د زیاته کړه
په دې سیزن کې ادروایز خو خپل علاقه نه راوځي او د ځان څنګه پندې دي. نو ته چې کوم ټول جرګار غل جرګې کې دا فیصله کړو چې د کسان تاسو موږ ته حواله دي موږ سره بلا شي خپل کورونو ته رسیدو درو دا هغه نه پاتې چې حکومت کومه پالیسی وي د نه فائد ولا وی چې ترانسپورټیشن ولا وی چې دای کلمو واپس کوو اکارینه دې ته ورکی.
بلخو د سیمې مشرانو د کډوالو ستونزو په اړه نن یو جرګه هم را بللې ده. د افغانستان د استخباراتو اداره ان ڈی ایس وای په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شنډ کړی دی. د ادارې ریاست لخوا پرون یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه یې ماینونه، ځانمرګې واسکټ او نور بارودي مواد ترلاسه کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې حقانی شبکې غوښتل د دغه ماینونو او وسلو په وسیله د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې بریدونه ترسره کړي. خو یادې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس وای د امریکا نوې پالیسی د افغانستان د حالاتو په اړه مخکخ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره همکاري ته زیاته توجه ورکول کیږي. عبدالله عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفیکس امنیتي فورم د غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ویل کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکارۍ کې تړلې ګڼي. خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی. نوموړي ویل کله چې د افغانستان مسله یادیږي د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د فرانس ولسمشر ایمیول میکرون سره د سیاسي بحران په اړه خبرې کړي. نوموړی پرون له سعودي عربه فرانس ته لاړ. سعد حریری د لبنان ولسمشر سره له پیرس په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د چهارشنبه په ورځ به خپل هیواد ته ستون شي او د لبنان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو جشن کې به برخه واخلي. د لبنان ولسمشر دا خبره په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. سعد حریری بیګا پیرس ته ورسید او هلته یې د فرانس ولسمشر سره ملاقات کړی او په سیمه ییزو حالاتو یې ورسره خبرې کړي. د فرانس ولسمشر د نومبر په 18 ویلي ول چې دوی به حریری ته پیرس ته د لبنان د وزیر اعظم په توګه هرکلی وکړي او تمه لري هغه به راتلونکي ورځو یا اونو کې بیرته بیروت ستون شي. د فرانس ولسمشر هڅه کوي چې په سیمه کې منځګړیتوب وکړي چې په لبنان کې د ایران پلوه او سعودي ملاتړو کیمپونو ترمنځ د پراکسي جګړې یعنی لاسپوسو جګړو مخه ونیسي. سعد حریری د نومبر په څلورمه په سعودي عرب کې په ټلویزیوني وینا کې له وزیر اعظم استعفا ورکړې وه چې له وجې لبنان جدي سیاسي بحران سره مخ شو. د زیمبابوې واکمن ګوند زانو پی ایف مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د فوج د ملاتړ لپاره د پلازمینې حرارې لارو او سړکونو ته راوتلي ول او نارې وهلې چې موګابي باید له زیمبابوې وځي. د زیمبابوې سرکاري ټلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د فوج له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د چهارشنبه له ورځې راهیسې د فوج لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به د ته د وسلویخت میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دغه پلان پر اوکراین د جدید دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دي. سو په مرسته یې اوکراین وکړی شي چې په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون ویل دغه پلان له مخې به اوکراین ته د ټانکونو ضد مزایل ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي. او اخری خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو. په ملیشیا کې د انډر 19 یعنی 19 کالونو کم ایشیایي کرکټ کپ فائنل لوبه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه ده. دا وخت د افغانستان کرکټ لوبډلې بیټنګ روان دی او تر اوسه پورې د 3.2 اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 188 رنزونه جوړ کړي دي. دا د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلایا څخه ورزل په دې غړي کې د نو ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو. د پاکستان حکومت او های کورټ پر حکم سربیره هم په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو مظاهره نه ده ختمه شوې. یو څېړونکو د جمهوریت خلاف سازش بولی.
دلته خو غیر جمهوري قوتونه معلوم دي. تېرو څلورو کالو څخه بیا بیا مونږ ولیدل چې په اسلام آباد باندې خلک راوختل. دې لپاره راوختل چې دا حکومت چې دی دا کمزوره کی او د لاس نه واک واخلي.
د جنوبي وزیرستان تازه بې کوره شوي خلک تر ستنېدو مخکې خپلو سیمو کې د ژوند بنیادي سهولتونه غواړي.
ایس تر اوسه پورې نه کومک شوې دی. نه د کول انتظام شته، نه د صحت انتظام شته. دا که په څو ورځو کښې نه دوه درې ورځو کښې دننه د مرستې نه راغللی، بیا مونږ احتجاجونه پیل کوو.
او د سولې پر لور اونیزه خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې عالي شورا غړي ولې ولایت په ولایت ګرځي.
د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې له ټولو سره مشورې وکوي چې څنګه کولی شو په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولو عزت او ابرو خوندي وي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. هیله ده چې راسره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. پر دې سربیره چې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد په فیض آباد کې د ځینو مذهبي ګوندونو روانې درنې د ختمولو حکم کړی، دا ناسته لا هم نه ده ختمه شوې. بلخوا د پاکستان کورنو چارو وزیر حسن اقبال هیله ښودلې چې دا مظاهره به په سوله ییز ډول پای ته ورسي او د حکومت مذاکرات به بریالي شي. د مظاهره چین پر حکومت نیوکې کوي چې ولې د قامی اسمبلی د غړو په سوګند نامه کې یا حلف نامه کې بدلون کړی دی. د ختم نبوت په اړه یې تغییرات راوستل دي، خو حکومت دا نه مني او وایي چې هیڅ قسمه تغییرات نه دي شوي. د دې مظاهره چیانو د غوښتنو د حکومت د غبرګون په اړه مو احمد الله خبري.
تیر ماخوستن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته داخله وزیر احسن اقبال وویل چې د حکومت د درنې مشرانو سره خبرې اترې روانې دي او امید لري چې زر تر زره به د خبرو اترو د لارې معامله حل کړي. د نوموړي وینا وه چې په ملک کې هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي، نو ځکه حکومت په پوره سنجیدګۍ سره د معاملې د حل کولو کوشش کوي او د ملک عالمانو څخه اپیل کوي چې درنه ختمولو کې د خپل کردار ولوبوي. بلخوا حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ د درنې ختمولو لپاره د خبرو اترو درې دورې مکملې دو وروستو هم څه پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خبرو اترو دریم پړاو تیر ماخوستن د مسلم لیگ نون غړي راجا ظفرالحق په کور کې وشو، چې پکې داخله وزیر احسن اقبال، د مذهبي چارو وزیر مملکت پیر امین الحسنات او د کیډ وزیر مملکت طارق فضل چودھری موجود وو. له دې وړاندې د خالی په غرمه او جمعې په ماخوستن هم د حکومتي غړو او درنه ورکوونکو مذهبي ګوندونو مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي وو. د یادونې دا چې تحریک لبیک یا رسول الله، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په شمول یو شمیر مذهبي ګوندونو د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تیرو قریبا دو اونو راهسې په احتجاجي درنه دي او غوښتنه کوي چې نه صرف د قانون وزیر زاید حامد دی له خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شي، بلکې ختم نبوت حواله سره ترمیم کوونکو ذمهوار خلکو پر ضد هم کاروایی وکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې روانو درنو کې ځینو مذهبي ډلو پر حکومت تور پور کړل چې د انتخاباتو په قانون کې لاسوهنه کړې او د ختم نبوت په اړه شقونه یا ماده بدلی کړې دي. خو د پاکستان مرکزی حکومت د قانون وزیر زاهد حامد څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې دا خبره رد کړه، ویل چې په دې اړه قانون لا هم سخت شوی دی. پر دې سربېره هم د اسلام آباد او فیض آباد ناسته نه ده ختمه شوې. د دې وجه اسرار العالم مومن په خپل رپورټ کې څرګندلې ده.
د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وای د مظاهره چانو حکومتي عملداري چیلنج کړي او د ترګری مخنیوي خامي تګلارې اهم تر خپل لاندې کړي. نو د په خبره دا د حکومت آئینی او قانوني ذمہواري جوړیږي چې د مظاهره ختمول لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
قانون خداوي کې او هغه څه چې ریاست یې نه مني هغه باقی دی او بغاوت کوي. هغه د تاوی د زمو کې دا چې واٹر باندې دا کوئی شی واٹر دا استعمال ہو سی دا چار کوئی شی تاسو ګوښ کوئی شی
د قزنور په وینا حکومت قانوني جواز لري چې د مظاهره چان منتشر کړي، خو د په خبره حکومت له عملی ګام پورته کولو ویریږي ځکه چې ادارې ورسره نه دی ولاړی. همدارا سرګندونې د سیاسي چارو په اپراسیا پټک اهم کوي او وايي چې پاکستان کې غیر جمهوریت قوتونه نیخ پنیغه یا په غیر مستقیم ډول په حکومت کې پاتې شوي او اوس په فیض آباد کې د درنی تر شا هم د دوی لاس دی. نوموړی وايي دا قوتونه غواړي چې موجوده جمهوریت حکومت بے وسه ثابت کړي چې د ولس باور پرې ختم شي.
دلته خو غیر جمهوریت قوتونه معلوم دي، یعنی دلته کې خو درې څلور سال پاکستان کې په لوی لاس مارشل لا کانې راغلي جمهوریت قوتونه ختم کړی شوې دي او تیر څلور کال ته خو بیا بیا موږ ولیدل چې په اسلام آباد باندې خلک راوختل، دې لپاره راوختل چې دا حکومت چې دی دا کمزوره کی او د لاس نه واک واخلي.
خټک وایي د فیض آباد درنی مشران د سخت دریځ په ملاتړ کې ویناوې کوي، کومې چې د ترګری د مخنیوي کمی تګلارې خلاف دي. همدارا څرګندونې د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر محمود شاه اهم کوي. خو نوموړی وایي چې د پاکستان جمهوری حکومت په کمزوري کولو کې د پوځ هیڅ ګټه نشته. د په خبره حکومت د خپلو کمزوریو پټولو لپاره دا تاثر ورکوي چې ګنډې مظاهره تر شا د پوځي اسټابلیشمنت لاس دی. محمود شاه وایي په فیض آباد کې د مظاهره چانو پر ضد له عملی اقدام پورته کولو حکومت ځکه ویریږي چې نه غواړي د لال مسجد یا لاهور ماډل ټاون په څیر د خونړیو پیښو شکل خپل کړي. کومې چې د په خبره د 2013 کال په انتخاباتو کې حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ته تاوان رسولی شي.
او دا او پیغات چې کومه نو هغه یو خاص موټیویشن دی چې را او خاص خلکو کې پاپولاریټي یو استعمال دی. دا په خیال دا چې د دې چې تاسو خبرې وشته او دا د دې چې په پیغات کې کومه کول باندې سلاس باندې درایي
مګ هڅه وکړه چې پر دې مسله د حکومتي ګوند موقف اهم معلوم کړو خو بریالي نشو. یا دی وی چې دا احتجاجي ناستا له هغه وروسته اعلان شوه چې د الیکشن اکټ 2013 په نوي قانون کې د ختم نبوت په اړه لبزونو کې بدلون کړی شوی وو، خو وروسته واکمن ګوند ومنله چې د انتخاباتو په قانون کې په خطای سره په لیکلو کې غلطي شوی و چې بیا سم کړل شوی. خو د مظاهره چانو مشر مولانا خادم حسین رضوی وای تر هغه به یې احتجاج روان وي تر څو چې د وفاق او پنجاب صوبې قانون وزیرانو لدندو استعفا نه ورکړي.
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مینه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بیگانه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو دا اوریدل شئ او موږ تاسو ته وایو چې په ملایشیا کې کوالالمپور کې د افغانستان او پاکستان د نورلس کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو ایشیا کپ فائنل میچ روان دی د 50 اوریزه لوبه اوس په شپږ څلوېښتم اوور کې د افغانستان بیټنګ کوي د افغانستان ټیم 199 رنزونه جوړ کړي دي منډې کړي دي 15 کسۍ اوټ دي او 45.2 اوورونه شوي دي معنا دا چې 4.4 اوورونه لا نور هم پاتې دي ګورو چې افغانستان څومره رنزونه کوي او هدف څومره ټاکي بیرته خپل رپورټونو ته راګرځو د جنوبي وزیرستان ځینو سیمو هغه کډوال چې په وروستیو ورځو کې د پوځي عملیاتو له امله د بکخیل کډوالو کیمپ ته بیول شوي وایي چې که څه هم ورته د مشرانو تر جرګې پس له کیمپه د وتو اجازه ورکړل شوې خو دوی لا هم خپلو کلو ته نشي تللی ځکه چې هلته ورته د استوګنې تر څنګ نورې ستونزې هم په مخ کې دي دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کړې ده وایي که مطالبې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي ملیحا میرزاده یې نور حال درته وایي
د جنوبی وزیرستان د بوبر سمل او نورو سیمو کډوال له حکومت غیلمندي چې نو ورته په بکخیلو کیمپ کې تنظیم سم وو او اوس چې تر بهر تللې دي نو بل ځای هم ورته د اوسېدو بندوبست نه دی شوی د بوبر سیمې اوسېدونکو منظور احمد مسعود چې د مسعود ځوانانو تنظیم غړ دی وایي که غوښتنې و نه منل شوي نو پر احتجاج به لاس پورې کړي
کرایه دا کولو کې مشکلات دي ورته ځکه چې د دوی خو بل کاروبار ونه سرویس اتل وی هغه خو د دوی د لاس تللې دي دوی سره هیڅ تر اوسه پر نه کوم مقصد دی نه د دوی سکول انتظام شته نه د دوی د صحت انتظام شته دی نه دوی زمونږ خپل د مسعود ځوانانو یو تنظیم دی مسعود تحفظ مومنټ هغه دغه هغه کړې ده چې که په څو ورځو کښې نه دوه درې ورځو کښې دننه دوی ته مرستې نه راغلل بیا مونږ احتجاجونه پیل کوو کېدای شي مونږ اول احتجاج صرف یو پوینټ ایجنډا باندې وکړي چې دا مونږ چې کله دوی د خپلې علاقې نه را بهر کړي هغه علاقه کښې وي صرف فوج تا زمونږ د کورونو سامان چېرته ځي
د بوبر سیمې یو کډوال چې اوس له کورنۍ سره لکې مروت ته تللی دی د مرستو د نشوالي شکایت کوي او وایي چې د تللو کرنیټای هم نه ده معلومه او په مصیبت کې لګیا دی ژوند کوي
خو غون د مول ملیشیا ولا خال کې هغه دې چاپ زی مر آل تا ټول مالونه پوتې شول کورونا پوتې دي آتا بکاخه له کوم شنه خو میز وسره وتی په دغه سره هیڅ مرسته نه وشول یو 10,000 روپۍ ورکړل 15,000 روپۍ ورکړل په همدې هیڅ کاچار ونه شول په دغه کومات نه دام غوښتنه کوي چې امیشتر د مرسته وشي میز دغه تلوار مور دی چې میز رو وځي د خپل جنه به ځای کیږي میشتره څوک هیڅ مرسته نه کوي هلته میز څوک نه ور پرېږدي دي میز مالونه پوتی دي آر ساڑی 200 300 گڈ زی دی اٹول امر شوی دی 40 لاکھ 30 لاکھ نقصان یو ساڑی کا مال ورا غلا جان
بل خوا د قبایلی خبریالانو د اتحادیه پخوانی مشر سفتر داوڑ وای د دغه سیمې خلک هم د نورو کډوالو پشان رستو ته ضرورت لري
دا هم د فیملی زی د خلک دی بچان دی پکې زمانادی بوډاګان دی نو دا دې اسان ته خدمت نه کی چې کوم مخکې شو نن سبا بارانونه او سختې موسم دی نو دا لاته کې په کار دي چې دا خلک هم فیسیلیټی شي په کار دي چې څومره انټرنیشنل ډونر دي ان جی اوز دي او نیشنل لیول چې کوم سرکاري مشین دي یا ان جی اوز ولا دي یا سیاسي پارټي یا میډیا دې ته مخکې او دې خلکو مسایل لږ دنیا ته راوړي
خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرل اسلام خټک وای تقریبا په یو میاشت کې به د دوی واپس نیټه اعلان شي او ورسره به هرو مرو مرسته کیږي
په دې سیزن کې به اذر وایس خپل علاقې نه راوړي او ځان څنګه پندې نو دا چونکه کوم ټول جرګار غل جرګي کې دا فیصله کړو چې دا کسان تاسو موږ ته والي ته موږ سره بلار شي خپل کورونو ته رسیدو نو دا هغه نه پاس چې حکومت کومه پالیسی وي د نه فایز ولا وي د فور ولا وي د ترانسپورټیشن ولا وي چې دا کله موږ واپس کوو اکارډینګ دې ته ورکړي یو په هغه کری خو یا نه دې سره شو او چونکه په ډیسیژن کې کومه څنګه حال لري ویل چې په ډیسیژن کې دوی څنګه ځالته یخني دې بار راوځي او موږ به انسو به نه مونږ به تر
سورز مخ کې د جنوبی وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ په شک پوز الته د لټون عملیات پیل کړل او د بوبر سمل ژای او نورو سیمو اوسیدونکو بکخیل کډوالو کیمپ ته ولېګل چې شمیر یې خواوشا یو لس سو په عین حال کې د سیمې یو لوړ رتبه مشر د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اتوار په ورځ د سیمې د مشرانو یو جرګه کېدونکې ده چې به پکې د خپلو ځایي خلکو مشکلات بیانوي او له حکومت به د مرستو غوښتنه کوي.
ټولنه او سختریدی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر د عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه حکومت خلق شي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبر جنس لوی شلمان سیمی خلک د کابل سین په غاړه سیل زینو تزی خو دوی وایي چې د سین غاړه محفوظ نه دي. دوی له حکومت دلته د یو داسې دیوال جوړول غوښتنه کوي چې ورسره خلک خوندي شي. د دوی په خبره کې د دیوال ترڅنګ بندونه هم وتړل شي نو ورسره به لسین دا او به نو زی او شاوخوا ځمکه به نه خرابېږي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر جنسی وګړي وای چې په لوشلمان کې د کابل سیند په غاړه د سیل زینه او نزدې کلی د حفاظتي بندونو د نشټوالي لامل د خطر سره مخامخ دي او هلته د سیند ته په تیر دوه کلونو کې خوښه سلويختن او خېدل دي او خپل ځانونه د لاس ور کړی دي. دوی وای د دغه سیند یو ډنډ خطرناک دی او باید دا دی راډکړل شي او ځای په ځای د حفاظتي بندونو ورته وتړل شي. په دې حکله د خیبر جنسی د لوړګي یو تن نعمت الله مشال ریډیو ته وای
کار دي چې حکومت په دې باندې پابندي ولګي کسان ورته ودرېږي چې څوک ورزي د سیل د پاره کنه چې د دې ډنډ نه یا بچو ساتي ځکه دا خو مشهور ډنډ دی او دلته خو تقریبا چې څلوېخت یو څلوېخت کسان تقریبا چې اوسه پورې پکې پوره شو چې په دې کې مړه شو کنه. حکومت سره وسایل شته دی حکومت ته د دینه په غیر چې دی کنه په نورو ځایو کې د سیل د پاره تفریح مقام مال جوړ کا جوړې دی شي او په دغه هغه باندې چې کوم دی کنه پابندي ده ولګي لیدې ته بندې دوه ته بندوبست وکا
او د خیبر سیمې مشر زرنور پردي وویل
خونیدان شیدای دا د لوی شلمان په سروبي علاقه کې موجود ده اوس پورې خو په دغه کې غټ تعداد خلک چې دی دا مړ شوی دی دغه نه بغیر بل هیڅ علاج نه کیږي چې دا مطلب باند شي.
رحمت الله پردی وای باید احتیاطي تدابیر لپاره دی پولیټیکل انتظامیه ګامونه پورته کړي.
اول خو مونږ بدقسمته خبره دا چې په دغه باندې په کار خو داسې چې ډیر مخکې نه کار پر شوی وای او دغه دا بهاو لپاره څه طریقې کار جوړ شوی وای په کار خو داسې چې دا انتظامیه لا خاص کرده مونږ انتظامیه چې دغه لا اول نه دا سوچ په کار و چې احتیاطي تدابیر جوړ کړي وای کړي وای کارونه کړي وای پکې نو وس دغه واقعیا بنه وای راغلی.
د خیبر جنسی د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد وای چې پولیټیکل چارواکو د دغه ستونزې د حل لپاره منصوبه بندي کړې ده او د دې کټول لپاره یو ډله هم استولې و چې چرته ممکن وي نو هلته به د شلمان د سیند په غاړه بندونه وتړي او دغه ډنډونه برا ډکړي چې خلک ترې محفوظ شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسم بشال ریڈیو اور دا نیشن اور اسپانہ کے لکھوال افراسیاب خاٹک لکھل دی چی پا جنوبی وزیرستان کے چکم حالات دی او لاغه چکم خلک کورونو پر خودو ته مجبور شوی دی دا یو ځل بیا د دی ښکارندوی ده چې اغل ته خلکو ته پام نکیږي او د خلکو ژوند لپاره بنیادی سہولتونه نه برابرېږي. افراسیاب خټک د پاکستان پر ریاست باندې نیوکه هم کړې دي چې وای قبایلی سیمې یوازې د جنگونو لپاره کارول شوې دي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې غټ کې درته وایي.
لیکوال لیکي د دوه ورځو اوږد او ستړي سفر پس د سیمې کډوالې کورنۍ د یو وخت لپاره له یو بل نه جدا کړل شوې چې په بکخیلو کیمپ کې په وقتی توګه له یو بل سره نه وي. د لیکوال په خبره په بکخیلو کیمپ کې چې درې کاله مخکې د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو کډوالو لپاره جوړ شوی لیږل شوی محسود کډوالو سره د جنگ د قیدیانو په شان رویه کېده. دغه کیمپ ته نه خو میډیا او نه د مدني ټولنې غړو ته د تګ اجازه وه. لیکوال لیکي له بده مرغه په قبایلي سیمو کې په تیرو 15 کالو کې چې څه هم پوځي عملیات شوي دي په هغو کې د بشري حقونو سرغړونو په اړه تر اوسه پلټنې نه دي شوي. لیکوال وایي یوې خواته د فاټا اصلاحاتو بل پارلمان کې متعارف شو خو بلخوا د قبایلي سیمو نه د ترهګر بریدونو او پوځي عملیاتو خبرونه هم مخې ته راغلل. لیکوال وایي د آپریشن خیبر سلور پس د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه له وسلوالو پاکه وګرځول شوه خو د باجوړ مومندو او وزیرستان نه هم د نښتو او حملو خبرونه ترلاسه شول. افراسیاب خټک لیکي په دغه سیمه کې کرفیو د روزمره معمول جوړ شوی دی او ډیر کډوال اوس هم د واپسې په انتظار ناست دي. لیکوال په میرانچا کې یو وروستي کرکټ لوبې ته په اشاره وایي آیا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت نښې د اندېښنې وړ نه دي؟ آیا کرکټ میچ په سیمه کې د عادي حالاتو څرګندونه کوي؟ لیکوال وایي د نامعقوله مشهورتیا پر ځای پکار ده چې په پالیسو کې بدلون وشي. د لیکوال په خبره دا وخت فاټا د افغانستان په اړه د پاکستان له پالیسۍ تر اثر لاندې ده. نوموړي وایي تر څو په دغه پالیسۍ کې بدلون نه وي راغلی تر هغې به قبایلي سیمې جګړه ځپلې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې نږدې ټولو سیاسي ګوندونو د شوې سرشمېرنې په لومړۍ او نتیجو اندېښنې ښودلې او غوښتنه یې کړې چې بیا دې وشي. ډان ورځپاڼې ویلې که سرشمېرنه بیا هم کېږي نو آیا سیاسي ګوندونه به په طریقه کار سلا شي؟ دا پوښتنه یې هم کړې چې د پاکستان حکومت په اوس وخت کې دومره توان لري که نه چې سرشمېرنه دې بیا وکړي. د دې مقالې غټ ټکي تاسو سره اړلم. مومند وایي
پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي په هیواد کې دننه د سیاسي بحران په موجودګۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر دې موافقه راتلل چې د مردم شماري په ابتدایي نتیجو دي حلقه بندي وکړل شي یو ښه ګام دی. په اداره کې راغلي د دې مطلب دا شو چې ټول سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي چې 2013 کال انتخابات به پر خپل ټاکلي وخت کیږي او لزن سره به نه مخ کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا ښایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه اوس هم سیاسي پوهه لري او په جمهوري ډول د اقتدار په سپارلو عقیده لري خو باید چې وړاندې هم د جمهوریت دغه پړې مضبوط ونیول شي او د مردم شماري پر سر اختلافات پر راتلونکو انتخاباتو اغیزه ونه کړي. د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو امتحان به اوس هغه وخت بیا اخیستل کیږي کله چې د ترسره شوې مردم شماري او خانشماري کاروالي معلومولو لپاره یو پروسه ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ټولې آبادۍ د مختلفو برخو څخه به په مجموعي توګه د 15% برخې بیا جاج اخیستل کیږي چې دا رنګ معلومه کړل شي چې وروستۍ سر او کور شمیرنه په سم ډول شوي او که څنګه. دا په راس حال کې دا چې په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په هیواد کې وروستۍ مردم شماري په سمه توګه نه ده ترسره شوې خو د ادارې په خبره معلومه نه ده چې دا عمل به کله ترسره کیږي او څومره به شفاف او ټولو ته د منلو وړ وي. البته د سیاسي ګوندونو ترمنځ چې کومه موافقه شوې نو د هغې له مخې دغه پروسه به په راتلونکو دریو میاشتو کې ترسره شي خو پوښتنه دا راپورته کیږي که چېرې په سرشمېرنه کې نیمګړتیاوې رامنځته شي نو بیا به لایعمل څه وي. پر دې سربېره هم یو شمېر پوښتنې دي. د مثال په توګه بیا به سرشمېرنه کیږي او که نه یوازې د راټول کړل شوو معلوماتو به بیا کتنه کیږي او که چیرې د هغو سیمو سرشمېرنې ته بیا کتنه ونه شي کومې چې وایي د دوی مردم شماري په سمه توګه نه ده شوې نو بیا به څه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زمونږ خبرونه شته دي. تاسو کرا سره تر د دې غړي اخیر پورې پات شو نو د سولې پر لور خبرونه هم اوریدې شي د زمونږونی ز خبرونه دا تاسو به کې د عدم تشدد په اړه اوریدې شي او دا به کې اوري چې جګړې څنګه د خبرو اترو د لارې حل شي. لسنی می بجې کیدون کې دی راځي لګولای څخه د خبرونو لنډیز وره. دا پاکستان د کورونا چارو وفاقی وزیر په دینی عالمانو غږ کړی چې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو احتجاجي ناستې ختمولو کې رول ولوبوي. د کورونا چارو وفاقی وزیر حسن اقبال بیگانه وخته په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویل چې احتجاج کوونکو پر ضد عملیات تر 40 پورې څارل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د ځوانانو یوې ټولنې مسعود تحفظ احمد وایي کچاري په درې ورځو کې دننه د بوبرډس مل ژي او نورو سیمو کډوالو سره مرستې ونشي نو احتجاج به پیل کړي. د سیمو کډوالو سره مخکې د فوجي عملیاتو له کبله د پکاخیل کډوالو کمپ ته بیول شوي ول. په بل خوا د جنوبي بلوچستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په یوه میاشت کې دننه به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شن کړی. د ادارې د ریاست پرون یو خبر پاڼه کې ویل چې د کابل ښار د عمومي امنیتی حوزې له اړوند سیمې څخه یې ماینونه، ځانمرګي واسکټ او نور بارودي مواد ترلاسه کړي دي، خو یادې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د حالاتو په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره همکارۍ ته زیاته توجه ورکول کیږي. دا خبره ډاکټر عبدالله عبدالله خون په کاناډا کې د هالیفیکس امنیتي فورم د غونډې کې کړې ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د فرانس ولسمشر مکرون سره سیاسي بحران په اړه خبرې کړې. نوموړی پرون له سعودي عربه فرانس ته لاړې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ مهم همکاران بعد ته د $20 میلیون په ارزښت یو پلان وړاندې کوي چې مقصد یې اوکراین سره دفاعي مرستې کول دي. او په ملیشیا کې د انډر 19 یعنی 19 کالو کم ایشیا کپ کرکټ فائنل لوبه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت افغانستان لوبډلې په 8.2 اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 276 رنزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری ګلایز تاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وای.
نن جنگ رسپان خپل اداري کلی کې د خزانه وزارت ته یو ریاست لپاره ډیر اهم ګڼلې شي چې نه یوازې معاشي پالیسۍ جوړوي بلکې د معاشي بحران نه راوتو لپاره هم غوره کردار لوبوي. اداري وړاندې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د سمودي راسي ناروغه دی او تازه خبردار راغلی چې لدی ناروغي په وجه باندې د خزانه د وزارت چارې اوس وزیر اعظم په خپل واغستې د کومې وروسته چې به یو ډل دا معاملې مخ په وړاندې بوزي. د ادارې په وینا دا وخت په ملک د دایګي او معاملې ډیر کړکېچن صورتحال خپل کړي او 13 میاشت د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي باوجود هم مالی حالات سم نه دي او په ملک کې ګرانی ورس په ورځ سیوا کیږي. ادارې زیاتوي وزیر اعظم چې اوس د اف بی آر د ځینې درغل افسرانو پر ضد نوټس اخستې دا د وخت اهم ضرورت وو ځکه چې دا افسران نه یوازې غټې تنخواګانې اخلي بلکې په درغلیو یې د ملک خزانه هم خالی کړه. ادارې اخري کې لیکي باید چې یوازې د اف بی آر نه بلکې د ملک ټولو وفاقي او صوبایي ادارو کې د درغلیو پر ضد اقدامات وکړي شي چې دا رنګ بیا څوک درغلي ونه کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي اج ورس پڼ خپل اداري کې لیکي د سینټ چیرمن میار زارابانی ویلي چې د کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان نه کول غیر آئینی عمل دی او حکومت لبه د ان اف سی ایوارډ د پراخه کولو لپاره د سینټ نه اجازه اغستل وی ځکه چې ایوان بالا ته د صوبو په برخو کې د اضافي اختیار ترلاسه دی. اداري وړاندې لیکي له دې وړاندې په کال 2010 کې د کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کړی شوی وو. له دې وروسته بیا په کال 2015 کې نهم کمی کمیشن جوړ کړی شو. د سینټ د چیرمن په دې عمل باندې وینا ده چې هر 15 کال پس صوبو ته په مالیاتي کمیشن ایوارډ کې برخه ورکول داین غوښتنه ده. ادارې اخري کلی کې په داسې وخت کې چې د نفسي ایوارډ په غونډه کې د قبیلی سیمو د برخو په اړه هم فیصله کیدونکې دي نو باید چې وفاقي حکومت دا غونډه زر تر زره راوبلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اور او سم تاسو نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوو غټی کې درو ورو نیوز ویک مجلې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغانستان ته د اضافي امریکای سرتیرو د سولو په اړه لیکنه کړې او ګاډین ورسپانې د هندستان په نیوی ډیلی او د پاکستان په لاهور ښار کې د دودجنې لړۍ په اړه مقاله لیکل ده. ویلې دي چې د سره دواړو هیوادونو کې د خلکو پر روغتیا خراب اغیز وشي. شاهین بنرې د دواړو مقالو غټی کې درته وایي.
د نیوز ویک مجلې د راپور تر مخه د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ سره سمې افغانستان ته اضافي سرتیري لیږلي دي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 14,000 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر ډېرولو خواست په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن کړی و. د ځواکونو د شمیر ډېرولو سره امریکا په دغه هیواد کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه هم ډېر کړي دي. په افغانستان کې یوازې د سپتمبر په میاشت کې 950 هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د پوځي هلو ځلو نور پراخه کېدل دا خطر راولاړوي چې په راتلونکو کلونو کې به هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په شخړه کې ښکېل پاتې شي. خو افغان حکومت د اضافي ځواکونو په حق کې دی او وایي چې په هیواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. تر اوسه د افغانستان په جګړه کې 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي دي او سره د دې چې وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې یو شمیر قومندانان بیللي دي، بیا هم د هغوی بریدونه نور هم منظم شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې د نوي ډیلی نه وروسته اوس د پاکستان په لاهور ښار کې هم دودجنې لړۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د دون له کبله د الوتکو پروازونه معطل کړل شوي دي، تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او په سړکونو د ګاډو تګ راتګ ستونزمن شوی دی. کارپوهان وایي په هوا کې د زهرجنو مادو مقدار ډېر شوی دی او دا په هند او پاکستان دواړو کې د خلکو پر روغتیا ډېر خراب اغیز پرېښودی شي. د چاپیریال د خچنوالي ډېر علتونه دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په هند او پاکستان دواړو کې خلک د اور بلولو لپاره لرګي کاروي. دغه شان په ګاډو کې هم غیر معیاري تیل او ګیس استعمالیږي. بلخوا په هند کې د صنعتي یونټونو جوړولو هم په هوا کې د زهریله مادو مقدار ډېر کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې باید دواړه هیوادونه سیاسي اختلاف یو خوا ته کړي او د چاپیریال د خچنوالي په موضوع د یو بل سره خبرو ته کښېني.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خم دا سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس زموږ خبرونه اوریدئ چې موږ به تاسو ته د کرکټ په اړه باندې وایو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ملایشیا کې د 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبډلو ایشیا کپ فائنل میچ روان دی. دا وخت افغانستان په 9.3 اوورونو کې 246 منډې جوړ کړي دي، رنځونه یې کړي دي، شپږ کسان یې اوړ دي. تر دې مخکې پاکستان ټاس وګټو او لومړی بیټنګ افغانستان ته ورکړ. دا وخت چې کوم کسان بیټنګ کوي اکرام علي خیلی 100 رنځونه کړي دي، یعنی سینچری وهلی ده، هغه بیټنګ کوي او د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان نوین الحق هم ورسره دی. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم درکو چې څه تازه پیښیږي. خو ستاسو یو نړیوال رپورټ درورو د زیمبابوې څخه. په زیمبابوې کې چې کوم حالات روان دي په غیړه مخابر کو. د زیمبابوې ولسمشر
رابرټ موګابي په اړه د هغه ګوند بانن یو غونډه کوي او فیصله به کوي چې آیا هغه له د ګوند له مشرې لري کې او کنه. یاد دې وي چې په زیمبابوې کې د زیمبابوې پوز سړکونو ته راووته او دا مهال د حکومت چارې سنبل کړې دي، خو هغوی وایي چې دا پوځي کودتا نه ده او غواړي چې د ولسمشر رابرټ موګابي سره په دې اړه خبرې وکړي چې د مخکې څه کول غواړي. فرشته جلازه یې نور حال درته وایي.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن لا واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تېره اونۍ د پلازمینې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته یې اعلان وکړ چې له اړتیا پرته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري، خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرټ موګابي شاوخوا ته یې ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي او د پاوز د پریکړې ملاتړ وکړ. په پلازمینه حراری کې لاریون کونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لیږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقف شوي دي. رابرټ موګابي درې نوي کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقوقو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقوقو له روانو تیریو په تنګ شوي، د رابرټ موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پاوچ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوری ریاست انتخابات پلان شوی وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوی و چې د رابرټ موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه وخر رسیدله. خو دا غینه مخکې به موږ تاسو ته د کرکټ حال درکو. په ملایشیا کې کوالالمپور کې دا وخت د افغانستان او پاکستان د نورلسو کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو میچ روان دی. دا د ایشیا کپ لوبو فاینل لوبه ده او لږ مخکې پاکستان ټاس وګټه پچی وګټله او افغانستان ته یې د بیټنګ کولو وویل. افغانستان و ویکټو په نقصان سره په ټولو 50 اوورونو کې 238 منډې جوړ کړې، رنزونه یې وکړل او په دې توګه یې پاکستان ته د 239 منډو هدف وټاکه. په افغانستان کې اکرام علی خیل چې وکټ کیپر بیټسمن دی هغه 109 رنزونه کړو، تر ټولو ډیر منډې د جوړ کړې او ورپسې رحمان الله گوربز 40 تر ټولو ډیر منډې د جوړې کړې. د پاکستان د خوانه مختلفو لوبغاړو ښه بالینګ وکړو. مثلا محمد موسی 3 وکټې واخیستې، شاهین افریدی 2 واخیستې او حسن خان او محمد طه یو وکټ واخیستله. د پاکستان د پاڼې دغې د اننګز د شروع کېدو سره به بیا موږ تاسو نور معلومات درکوو. هیله ده چې تاسو موږ سره واوسئ. خو راځئ اوس د سولې پر لور خبرونه واورو.
د سولې پر لور
د د افغانستان سولې علي شورا غړو د نوې ستراتیژي په خپلولو سره د هیواد بیلابیلو برخو سفرونه پیل کړی دي. دوی غواړي د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره سلا مشورې وکړي. نن د سولې پر لور خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې آیا دا ملاقاتونه به ګټور وي. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، په افغانستان کې د روانې جګړې شپاړسم کال روان دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اوسنی او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مخکینی حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د مذاکراتو له لارې سوله وکړي، خو تر اوسه په دې کار کې نه دی بریالی شوی. څه موده مخکې د افغانستان سولې عالي شورا وویل چې دوی د روغې جوړې خبرو پیل او کامیابۍ لپاره نوې ستراتیژي خپله کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې د یادې شورا مشران غړي ولایت په ولایت ګرځي او له مخورو سره مشورې کوي. په دې وروستیو کې د سولې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یو لوړپوړي پلاوي سره لوګر ته تللی و. هغه وایي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کولو په باب د افغان حکومت پالیسي سیاسي حل لاره ده، او همدې پالیسۍ ته په کتو یادې شورا هڅې روانې کړي چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت فیصله کړې ده چې نور وکولای شي د سولې له لارې د سیاسي حل لارې له لارې چې په افغانستان کې ثبات او ټکاو رامنځته شي. د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګنو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولن له ټولو سره مشورې وکوي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولې عزت او ابرو خوندي وي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې شورا یو بل پلاوی څو ورځې مخکې ننګرهار ولایت ته ورغلی و. د دې پلاوی مشري د یاد شورا مشر غړي مولوي عطاالله لودین کوله. هغه په جلال آباد کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او وی ویل چې د سولې خبرې به هله بریالۍ شي چې ټول خلک په کې خپل ونډه وویني او نظرونه شریک کړي.
هغه ملاحظات چې د صلح په اجراءاتو باندې خلک لري یا د صلح په شورا باندې لري یا د طالبانو او د مسلح مخالفینو کوم غوښتنې دي چې موږ ته نه دي رسیدلي، موږ غواړو د هیواد د اوسیدونکو نه په آزاده فضا کې واورو، کاغذ د خارجیانو د وتلو پورې موږ د دې پیشنهادات اورو، د طالبانو او د مسلح مخالفینو د خوانه کوم غوښتنې ووسي، موږ آماده یو چې د ټول یادښتونه ځان سره واورو، مرکز کې په دې باندې بحث وکړو او هغه ته تحقق ورکړو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې جوړه شوه. هدف یې دا و چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې سیاسي روغه جوړه وکړي. دې شورا تیر کال په بریالۍ توګه د حزب اسلامي ډلې سره مذاکرات وکړل او په دې توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ډلې له جګړې لاس واخیست. خو پر دې شورا نیوکې هم کیږي. ځینې وایي چې د ډیر تشدد کوونکې ډلې طالبانو سره د خبرو لړ کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. ځینې بیا پر دې شورا له دې کبله نیوکې کوي چې د ښځو رول او کردار پکې کم دی. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا نیوکې نه مني او وایي چې په ولایتونو کې دفترونه لري او کوښښ یې کړی چې پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال ټوپک ایښودلو ته راځي کې. د هغه په وینا له نیوکو سربیره به هم له خپلو هلو ځلو لاس وانخلي.
سولي عالي شورا د تل لپاره هلې ځلې کړې دي چې د قضیې کې مختلف اړخونه ته قناعت ورکړي. د څو کلونو په اوږدو کې په دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې مختلفې پرګنې په دې باندې قانع کړي چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یوازینۍ حل لاره هغه سیاسي حل لاره ده. همدا د سولې د عالي شورا په توسط باندې سوی دی چې نن د افغانستان هر وګړی د سولې لپاره چیغې وهي. البته تر اوسه پورې موږ د وسلوال مخالفینو سره په فراخه ناسته نه ده درلودلې چې په هغه کې د هغوی نظریات هم واورو، د افغانستان د حکومت نظریات هم انتقال کړو. هڅې روانې دي، کوشش روان ده چې مخ نیغ په نیغه باندې داسې یو مذاکرات رامنځته شي چې وسلوال مخالفین خپل ټول هغه نظریات، ټول هغه غوښتنې د مذاکراتو په منځ باندې مطرح کړي او د هغو په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو د خپلې جګړې د دوام لپاره د مذهب په کارولو تکیه کړې ده. خپله جګړه اسلامي بولی خو ډیرو دینی عالمانو ویلي چې اسلام د سولې دین دی او وژل پکې نشته. د همدې فکر د پراخې لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان عالي شورا کوښښ ډیر کړی چې دینی عالمان وهڅوي چې خلک په دې خبره پوه کړي. د لغمان ولایت مولوی عبدالباری ویل حکومت دا کار ښه کړی چې دینی عالمانو سره یې ناستې پیل کړې دي، خو هغه زیاتوي چې په شورا کې هم باید دینی عالمان او قومي مشران ور ډیر شي.
باید مستر د شورا هغه ولسوالیو نه اعضا ولیم وای، په هغه ولسوالیو کې ناامني وي، په هغه ولسوالیو کې حرج مارج وي، هغه په نظامي شکل کې حرج مارج وي او که قومي تضادونه په هغه ولسوالیو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په افغانستان کې طالبانو ډیر هغه دینی عالمان وژلي چې د دوی جګړه غیر اسلامي او ناجایزه بولي. خو بیا هم ځینې عالمان په دې اړه غلي نه دي پاتې شوي. په داسې دینی عالمانو کې یو هم مولانا عبدالظاهر حقانی دی. نوموړي سره په سوله کې د عالمانو د رول یا کردار په اړه موږ مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو روانه جګړه د شریعت لمخې څنګه ارزي.
د افغانستان ولس سلمان ولس د جګړه د دې خلاف د مشهد نه دی، دا مونږ لمخې نه کړې، دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده.
او هغه نسب د علماو رول دوی څنګه کولای شي چې د خپل ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوهي کی؟
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي، دوی پسې اقتدا کوي، د دوی خبره ډېر تاثیر کوي او منی مسلمانان. علماو باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغسې شته او علماو په خبره باندې دوی یقین لري او عقیده لري. نو په دې خاطر علما د منبر د لارې نه کولی شي چې خپل منابرونه یو غږ باندې دا واس پورته کړي. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک یې راخیستی ده غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه غلط تعریف کړي دي، غلط تربیه کړی ده، نو هغوی به انشاءالله د جګړې به راوګرځي. مونږ یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده.
تاسو چې کوم دا خبره کوي د علماو خبره کوي دي کې ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي، دوی واضحه خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي کې څنګه؟
علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دي او موږ سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او موږ تایید کوي دا چې پروت کړی ده نو دا دې معنا دا چې علماء او ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې لپاره برنامه هغه صحیح غونډې ترتیبول او بیا دې ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه دا هم یو دغه کار چې باید وشي. خو زه اصلي علت دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته رات خطر زیات دا ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علما او طبي علما شهادت ورسېدل او هغې په محراب او منبر کې ورته بم کېښود هغوی د کور راځي او مسجد ته په شهادت ورسېدل.
د سولې پر لور
او اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نکو روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے
جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند
منی سے جن دن تٹو پک منی سے دکھ رات کتاب کے دوان کھیدی یو بڑا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کد نقل یو وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون خولے دے
جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے
کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو 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 خلکو